تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر یې دا ولسوالي له پامه غورځولې ده. بلخوا د کندهار د والي ویان دا تورونه بې ځایه بولي او وایي چې ولایتي ادارې تل هڅه کړې څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واورئ.
د کندهار د خاکریز ولسوالی ولسوال حاجی محمد یوسف د سیشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تیر یو کال راهیسی دغه ولسوالی له د پرته د قضا څارنوالي روغتیا او په نورو برخو کې مامورین لري. د ولسوال په وینا ولایتي اداره په خاص ډول کندهار والی له د سره شخصي ستونزې لري او په قصدي ډول یې دغه ولسوالی له پامه غورځولې. د ولسوال په وینا په وار وارې د خپلې ولسوالۍ لپاره د مامورینو د مقررېدو غوښتنه کړې خو د په وینا ولایتي ادارې مرسته نه ده کړې. د نوموړي په وینا له دې وجې غواړي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي.
یعنی تاسو وګورئ د خاکریز ولس ته د هیڅ امداد په دې یو کال کې هیڅ توجه نه ده کړې. د خاکریز نوم یې نه دی اخیستی. زه هیڅ مامور نه لرم، یوازې په ولسوالۍ کې ناست یم. زه یم او زما یو دوه ملګري بایګاټان، شخصي بایګاټان چې په شخصي معاشومې درولې دي. دا ولسوالی د تعمیر ساتنه د اسکر غشتل کیږي. زه یو اسکر نه لرم. که یو کشلی طالب راشي زما څخه ولسوالی په یوه دقه نیولی شي. که دا والی و په کندهار کې د کندهار اداره فلج ده، عزیزانو د رئیس صاحب جمهور ته ودرېږي، خدای پار ورته ونیسي چې دغه والی صاحب د کندهار اداره فلج کړې ده. هر اداره فلج ده. راشي معرف وګوري، معرف فلج دی.
بلخوا د کندهار د والی ویان جاوید فیصل دغه تورونه بې ځایه بولي او وایي چې ولایتي ادارې تل هڅه کړې څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. فیصل د ولسوال د استعفا په اړه وویل چې دا د هر چا شخصي حق دی چې غواړي په دولت کې کار وکړي او یا یې ونه کړي.
د ولسوال صاحب اندېښنه تر یو حده بالکل ځای ده. رښتیا هم څومره چې ښایي هومره په دغه ولسوالۍ کې کار نه دی سوی، ولې زموږ هغه د پلان سره سم پلان چې کوم درلود نه دی. حکومتداري نیولې لکه د هر ښار مشروع له وروسته بیا حکومتداري دغه کړې و نږدې ولسوالۍ ته وغځې ده چې ټنډو ژړلي او پنجوایو میوانګ دغه صاحب یې او تر هغه وروسته هم پسې ځینو شمالي او سرحدي ولسوالۍ ته وغځوله. خاکریز هم په دغه ولسوالۍ کې دی، څنڅه کارونه سوي دي. هلته د ملي پیوستون پروګرام هم موږ لرو، شورا جوړه سوې ده. هلته ستا د ځینو ریاستونو چې ډېر ضروري دي د هغوی استازي یا مدران لېږل سوي دي. کار پر کوو چې د قضا د برخې مورین هم ورته ولېږل سي.
تر دې مخکې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق ویلي و چې د دغه ولایت د لیرو پرتو ولسوالیو ملکي ادارې سکوتي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د دغه سیمو خلک ان د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر خاغلی سید مخدوم رهین زموږ میلمه دی. له خاغلی رهین سره په دې پروګرام کې پر د اختلاس د لګول شو تورونو پر رسنیو د دوی د سارنې او نورو اړوند مسایلو خبري وکړو. تاسو خبرې چې په دې ورسته کې د ډیلی بیس رسپانې راپور ورکړ چې خاغلی رهین د تاریخي آثار د جوړولو لپاره ځانګړي شوی $1,000,000 خپل بانکي اکاونټ ته لګولی. رحیم صاحب محترم، ډیره مننه چې د مرکه وخت مو راکړ. څه فکر کوئ چې د دغه تورونو د لګولو هدف څه دی او ستاسو ځواب څه دی دغه تورونو په وړاندې؟
زه نه پوهیږم چې د پردې تر شا څوک ولاړ دی، مګر ځینې کسان چې د اطلاعات فرهنګ له لاسه عقدې لري، منفک شوي دي، مجازات شوي دي. ځینې افراد فقط ځانګړی او شخصي عقده لري. ما
دغه کسان څوک دي رحیم صاحب محترم؟
ورکه بیازه ټول دا شان بیانوم. خبره داده چې $1,000,000 بالکل مونږ ته نه دی رسیدلې، افغانستان ته نه دی رسیدلې، او دا یو احمقانه او د خندا وړ خبره ده.
دغه کسان چې تصویر تاسو سره عقده لري، دغه کسان اوس هم په اطلاعات فرهنګ وزارت کې دي او ټول
استل شوي دي، مخکې استل شوي دي. هر یو دی یو خاص دلیل لعمله، ځینې د اخلاقي مشکلاتو لعمله، ځینې د اداري فساد لعمله.
نو له دې فاونډیشن نه تاسو مرسته اخیستئ؟
فاونډیشن په څلور کال کې چې زه دلته رئیس وم د سعودي شاه فاونډیشن د دوهم وار وزارت مخکې ټول پیسې چې د بانکونو له لارې د افغانستان بنیاد جنوبی آسیا دفتر ته راغلی ده هغه $2,00,000 روپی او $900,000.
تاسو دغه پیسې بیا په کومو برخو لګولی رحیم صاحب؟
یو خدا مرحوم مدنجی څنګه نظر دا و چې دغه په نامه یو مرکز میراث فرهنګي په کابل کې جوړ
شي. مدن جینسنګ دندې فاونډیشن رئیس
مدن جینسنګ یو لوی عالم او ثروتمند سړی و اصلي هندی ده مګر ژوند یې په پاریس کې و هغه بنیانګذار او رئیس د دا فاونډیشن و
او دا $2,900,000 چې تاسو ترلاسه کړي دا مې د دولت بودیجې ته سپارلی او په کومو لارو چارو مو لګولي؟
اول دغه مرکز د میراث فرهنګي مدنجی سنگ یونسکو هغه بازسازی شو
کابل که
او چمن حضوری که او اوس ده هر ولایت زمون ځوانان هر کال هلته راځي او بس له درې میاشت یا شپږ میاشت ترینینګ به تلارسی خپل کورونو ته
یو مهم ده ودانۍ په جوړه کړي او د نورې پیسې لته سوي
په لاهور کې هر کال یو انجلۍ او یو هلک بس له امتحان بوس ورکو ورته یو هلک او یو انجلۍ چینای پوهنتون تا په هندوستان کې خود دوی د کرایه او نور مصارف هم پر بنیاد ده دا پیسې وګوره چې $2,00,000 دا په دغه سره په ډیر صرفه جویی سره دومره الحمدلله مفید
کارونه شد. تاسو خبر نه هدف ما دا وخت چې تاسو $1,000,000 نه بلکې $2,900,000 مو له دې بنیاد نه ترلاسه کړي او په مختلفو برخو مو لګولي.
هغه ځینې وختونه $1,000,000 او $80,000 او بیا $2,000 $1,000 د پروژې د کارونو پر اساس.
د تاسو شخصي اکاونټ ته راغلي بانکي اکاونټ ته؟
زما مقصد دا و چې انجیو د مال خوا جور نسی تکه چکه انجیو وای نو دا پیسې د یو میاشت لپاره کافی نه وو.
بله یعنی دوی وخته چې انجیو جوړه کی
دوی غواړ د پالیسی هم داسې وو چې به هر له حکومت نه په هندوستان پاکستان په ټول هغه جنوبی ایشیا هیوادونه کم داسې ده مګر زما نظر دا وو چې دا پیسې دور پیسې نه ده چې پر انجیو باندې په کرای دفتر په موټر په سکرتر په دغه شیان باندې پروفته خوږي
او رحیم صاحب به خیر خبرونه وخت کم ده دا پیسې مستقیم ستاسو اکاونټ ته راغلي او بیا څه وی دي
بیا بیرته واردات دولت ته تللی دي
مالی وزارت
یا اطلاعات فرهنگ وزارت؟
بله تاسو ویل چې دغه تورونه ټول عقدی وو اما د ژورنالستان د ټولنې ځینې غړي هم وایي چې ستاسو د دې اختلاس په اړه یې راپورونه برابر کړي دي او دا لیږې د لویې
سرمایه‌ګرۍ دا و چې د مال خوا په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د رئیس په توګه مقرر سي مګر هغه ممکن نه و اوس هغه اقتدی ولیده ما خبر داده چې ټول ژورنالستان داسې فکر نکی.
بله په وروسته کې تاسو د رسنیو عالی شورا جوړ کړل په دغه کې انتخابات وکړل ځینې خبریالان وایي چې په دغه انتخابات په دغه شورا کې تاسو دوه تنه خبریالان ګمارلی دي دغه مو سلیقوي انتخاب کړی دي د خبریالانو سره مشوره نه ده سره
تر اوسه پورې دوی انتخاب شوی نه دي یو وار دوی د یو اتحادیې لخوا انتخاب شو دوه تنه او دمو قناعت حاصل نه و پرغ انتخابات کې بلوار د وزارت اطلاعات فرهنگ دنه نه دا کار شو دای هم د مال خوا رد شو
رسما نه د انتخاب سوی
نه اوس د مال خوا موین نشرات تعین شوی دی چې د ټولو ژورنالیستانو مراکز سره وګوري د ټولو آرا جمع وکړي او بیا یو بل مجلس چې شامل وي څوک سره بیا پاتې نشي کوم شکایت د دوی لخوا یو الک او یو انجلۍ ژورنالیست به چې انتخاب
شي د دغه رسنۍ د عالی شورا له جوړېدو سره به د رسنۍ په وړاندې پرتې ستونزې تر کومه حده هوارې شي
دا ټول قوانین ټول پالیسیګانې هر شی چې رسنیو دپاره لازم ده د شورای عالی رسانه ها لخوا چې هغه عالی ترین مرجع ده د تصمیم نیول د رسنیو پکله دا ډیر لوی کومک ده آزادی بیان ته دا لوی کومک ده ژورنالیستانو ته
کومه برخه که با رحیم صاحب تصمیم نیستی؟
په ټول قوانینو که به ټول لوایحو که چه هغوی تصیب و نکی مونږ دا صلاحیت نه لرو چې هغه کار وکړو.
بله، د رسنیو د تخته کمیسیون یا د رسنیو د سرغړونې کمیسیون هم فعالیت کوي. د دې لویې لاسته راوړنې تر اوسه
د دې لویې لاسته راوړنې دا ده چې که شل تنه ژورنالیستان د لاسه شکایت وسي کمیسیون ته، مونږ کوشش کوو چې اقلا اتلس ژورنالیستان خو باید چې د صمیمیت پر اساس باندې تبرئه وشي، دا شکایت لري سي. مګر کوم لجاجت د دواړه خواوو بیا مونږ کولای نسو.
اما داسې شکایتونه انتقادونه پورته کیږي، همدا د ژورنالیستان ملاتړ ادارې وایي چې دغه کمیسیون غیر قانوني دی.
هغه کمیسیون چې د اطلاعات او فرهنګ لخوا رئیس جمهور ته پیشنهاد شوی ده، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې فرمان ورکی، او هغه د ستره محکمه لخوا هم تایید شوی ده، او خبر داده که بیا هم زغوارم چې زمون پارلمان تصمیم ونیسی که اگه لازم وی باید چه مون بومنو، که لازم نوی بیا هم مون باید چه ومنو.
وزیر سیب
زه انتظار باسم پارلمان تا داریم یاشتی کی که چه اگه پیشنهاد پارلمان تا ده شورای وزیران لخوا تصمیم شویدد او ده وزارت عدلی للاره او تلی دا اغا پارلمان تا تر او سپوری دوی پر اغا باندی تصمیم ندنی
ولی دا پر رسنه باندی چارنه هم ستاسو در وزارت یا ولو یا اساسی دنده دا، اما انتقادو نشتا چه تاسو تر او سا لازم چارنه نده کلی دی اندیخنو تا ستاسو جواب سده
وراره مونک چه خط چارنه وکو بیا اغا کسان چه او سوایی چه چارنه نکی بیا اغای او سرسدا وکي چې وګوره پر رسنیو باندې دومره سانسورونه راغلي دي، مګر مقصد سانسور نه ده، زموږ مقصد دا ده چې اخلاقی ملی اخلاقیات افغانی اخلاقیات اسلامی اخلاقیات و چه رعایت
وشي. تاسو رهین صاحب په 1970 کال کې یو اعلامیه خبره کړه، ومو ویل هر هغه خصوصي تلویزیون چې غیر اخلاقی تصویر او یا هم غیر اخلاقی ویډیو خپري باید له سرنولۍ ته معرفي شي، اما دغه اعلامیه تر اوسه سلسله کې نه ده عملي شوې.
زین تلویزیونونه معرفی شد، بیا زین اصلاحات راغی. اوس درمیش مخ که در وقتی که رمضان بود، پر رمضان که دوی نشرات دیخ نشرات دو در کمیسیون لخوا دوی تا مبارکی ویل شد، اوس هم یو چه اصلاح شویدی بگر باید چه دیرم اصلاح بشی. زین سریالونه حذف شو چیز در خلق شکایت دلودل، مگر اوس هم باید چه نوی کوششونه بشی. او یا پارلمان هم ما تا دا وظیفه را کرده چه باید اصلاحات را ولم او نپریگدم چه ده خلکو ده بیگناه خلکو ده مقاماتو عادی اشخاص هرچه هر توب چه بی اگه باید ترور شخصیت با نسی، توهین و اهانت نسی.
اما دا مسئله اوس مطرح ده پرسنه که ترور شخصیت کیگی یا چه تا سپک سپوری ویل کیگی یا پا تنز جبه بانده او یا هم مستقیم جبه بانده،
پر هیچا بانده دومره حد که حرمت شوید نده چی پر ما بنده.
نو تاسو ولی
مخی ما جورنالیستان رو تول چه دوان جورنالیستان رو تاسو سره کم کامل تحصیل نشته، تاسو سره دومره تجربه نشته، احتیاط بکه خلق سره چه احانت مکوی چه بیا که غوی شکایت بکی تاسو دپار جنجال جنویه. مگر هر چه چه غواری چه تمرین بکی پرما بده تمرین وکی، اوزه تاسو ده پا ده تعالیتی وی تختی سیاه چی وی همه قصه آزه جب چه بومنم او تاسو ده شد نبایم.
رهین صاحب لأخلاقی و اسلامی پلا و دقا کم فیلمونه چی وز پر رسنه که خبری گل ده سریالونه بطیر شد، دقا کم هندی فیلمونه چی پر رسنه که خبری گی زین سانی یعنی دلی دو ور نوی اسلامی پلا و لأخلاقی پلا و افغانی پلا د دوی په مخنیوي کې تاسو سره سوال
کړم، یو څه اصلاح شوې ده، بیا مون کوشش کوو چې دا ښه اصلاح وشي.
د دې برخې کې قوانين
څه وایي؟ خبره داده څوک څه وایي؟
قوانين آیا د دې سره نړۍ ته مرګ کېدو صلاحیت تاسو لري؟
او صلاحیت کمیسیون زل لرم، کمیسیون د تخطیو او کاغه کمیسیون نوي بیا دا شکایت چاته بایش وشي.
نو تاسو تر اوسه مجموعا څو تلویزیونونو ته دا توصیه کړې چې دغه فلمونه
دا خو دې د لا 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 یو لاس کال مخکه هم شروع کړی د کار. اول تلویزیون چې سارنوالی ته معرفي شو د افغان تلویزیون وو، او اصلاحات هم راغی پکې. دین نور تلویزیون هم بیا دوی راضی او اظهار ندامت کی او مونگ سر تعهد کی چه اصلاحات را روی و مونگ هم چا سر کنن نل رو مونگ اصلاحات غالب
دیده این هست دیده بعد پدیده دوام آیا دوی پدیده باند فند اخلی پسیب
خبر اخلی؟ نه خبر داده چه دی عوامو دی ذهنیتونو دی جلبولو دی پاره متاسفانه دا هنر دا حقیر هنر ارزان وی
متاسفانه چه دا دام خلق
گفتنه دام خلق تقاضا ده نه خلق تقاضا ده دا پا هر هیواد که دین طبقه دا سیاشه غالی او دین فیلم جوره بود که پیپل خلق دوائی غالی چه ده دا غلار ده پر هنر بانده روی پخبل هنر بانده اعتماد نلری دوائی چه ده للارت جلب توجه
رهین سه فکر نکه وچه پده برخه که حکومت لام افغانان سره یا دینوی نسل سره او دول جفا که
نه حکومت جفانه که دا آقا تلویزیونونه چه په افراطی توگه دا کار کهوی اقوی جفا کهوی مخنیوه
احساس مسئولیت نده
ما مسئولیت ده اول خورون ما خدر تویل چه مونگ کم فشار چه په یو رسانه راولو اول دین آقا کسان چه اوس ما پسی خبری که دندوره و هیچ وزیر ده اطلاعات فرنگ یا کمیسیون ده تخدی و گوره چه سانسور راولی ده خدا خود سانسور نده او رو
رئیس سیب دخبروانی ده پایشی بوت رسده لی فقط روستای پختن مطرح کومه ده پسیم رسانه ای که ناشنا لغتون مطرح کیگی ده پرده دنور هیوادون لغتون مطرح کیگی ده یو دول فرهنگی ارغل ده دی دو پا مخنیوی که تاس روستای اقدامات کری
دا خوب دو کمیتی دمون لخواه تین شو یو ده فرایی سب زمون ده توریزم موین او بل ده مبارزه راشدی سب که از زمون که موین ده نشرات دی دوار دوی پر راست دوی کمیتی دی چه پر جبو بانده پر رسمی جبو بانده باید چه کار بکی پا افغانستان که مخ که داری جبه یواز ده کابل لحجه رسمی بود پا پختو جبه که یواز ده ننگرهار لحجه رسمی بود مقصد دانه ده چه ده کابل لحجه ده ننگرهار لحجه لنور و لحجه نه دیر خده نه هر هیواد که باید چه یو رسمی لحجه ده هر جو بده پاره بی
د دې مخنیوي هم تر اوسه نه ده سوی مثلا په پښتو کې هم داسې لغتونه کارول کیږي چې یو عام کس ته نه پیږي چې دا لغت څه معنی ده درې کې هم مخې تر اوسه ورته نه ول سوی
او دا کمیسیون سره بیا خبري وکي چې دوی باید چې کومک وکي مرسته وکي رسنۍ سره چې دا اصلي او منطقي کلمات با چه استعمال بسی او ده وکی
دیره دیره مننه وزیر صاحب کورم آباد زمونگ ده اونه ده حقیقت چه ده پرگرام همدل تپایتا ورسیده ده اطلاعات و فرهنگ لوزیر خاغلی سید مخدوم رهین صاحب چخه دیره مننه
سلامت و سلطانه دیره مننه
ده انصاف پلتاکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازې په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې انجینیر نورالحق ادعا کوي چې د کابل په کارتي مامورین کې شخصي کور له 1978 لمریز کال را په دې خوا د یو شمېر کسانو په وسیله لاس په لاس خرڅ شوی دی دی وایي چې په 1978 لمریز کال کې خپل شخصي کور یو کس ته د ګراو په توګه ورکړی و خو هغه کس ورسره درغلي کړې وه او د کورې په بل چا خرڅ او دغه کور لاس په لاس څو ځلې خرڅ شوی و انجینیر نورالحق وایي 2 کاله کېږي د خپل کور د اخیستلو لپاره په دولتي ادارو کې سرګردانه دی خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې او خپله په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي انجینیر نورالحق چې وایي شاوخوا 70 کاله یې عمر دی په داسې حال کې چې په سختۍ سره په لارې ګرځي له حکومته د خپلې ستونزې د اوارۍ غوښتنه کوي
سال 1378 نه په دې خوا چې تقریبا 12 کاله کېږي د ما کور ظالمانه غصب شوی دی او ما کور ګراو کړی و گرچه ما پا اتر 79 پوری و سر قرارداد دولو ده اما پا سال 78 که غیب پا زور لکور ویستن پا زور ویستن کوری غصب که پس لگنه بیادا آگه که قواله کرو پا محمد شاو بانده چلو محمد شاو بانده خرس که محمد شاو بیا پا عفیفی بانده خرس که عفیفی پا یار محمد یو سراف ده پا سرای شازاده که سرمایه دار یو سرای ده و همیشه ده نور شنه لی ده باده پیسی قدرت لی آگه پیسی لی او زو کدم معلیمیو دوار معلیم عمرم تو رگیرم سپین کرده پا معلیمی که او کارمی خپل سر سپین کرده اوز دوار متقایدیو کارمی پا جرمنی که تحصیل کرده ما هم پا روسیه کشپا کاره تحصیل که تحصیلات عالی لرم ماستر انجینرم متاسفانه پا مونگان دقیقا سی ظلم دیسی در اوز تحصیل آغنیو خواهش کوم سی مونگ سر کومک سی مونگ لدقا بیکوری نخلاصو
دا ایتاسو قضیه اوز چیر ترسی دل چیر تا دا
وزی مونگ قضیه فعلا وکیل منیواله دی دوسیه خوب اغیی که حقوق که دا ما تاسرون بای ما عرض کن سی زم مریضم ما دعوامخ که نسولای ورقاز میو کر سی مریضم ما دعوامخ که نسولای زم رافع طلب سوی ما لمحکمه ناهیه سی داغ فیصله غلط از ظالمانه فیصله کرن یه ما موضوع از قبول می نکره اغز اغز اومده مرافع طلب سوم مرافع طلب که بیا ورقه چی ویستلی ما سر محکمه تا ورقه ارزو که چی داغ ورقه لمابین دوشیه نویستلی ظالمانه پدی که داغ چی عمل سوی بیا رئیس تفتیش تا وظیفه ورک رئیس تفتیش یه وار گزارش حیات قضایی ولی که شما ما سر دوال گزارشون موجودی اول گزارش جانبدارانه دویلیش دار جانبدارانه بیا بل گزارش نشتا کرده چه گزارش که اکثر دروغ ویلسی ویدی سای برمالا دی بیخی موضوع ثابتی دا بیخی اصل موضوع سیه انکاسی ندار موندلی دا په بل شکل باندې لیکلای
مونږ په دیاړه د ولسمشر د شکایتونو د دفتر لمشر اسدالله وفا سره د انجینر نورالحق په حضور کې مرکه کړې ده دوی وایي چې دولس کاله د دوی د خپل کور دپاره منډې تللې کوي ولې دوی وایي چې په ادارو کې باډې رشوت تیریږي او د دوی کور بیرته لاسته نه ورځي یو ځل یاته کړې و تاسو ته درغلی دي متاسفانه نه دي بریالي شوي چې تاسو وګوري تاسو په دې اړه څه وایي دوی سره څه مرسته کولی شئ
اول خو دی باید ماته راشي انشاءالله مونږ په خدمت کې که چېرې دغه کور اسناد دی ولري او ملکیت یې تثبیت یې او اسناد شریف په لاس ولري نو حتمن به موږ حجې کې راوړو او که چېرې داسې سوی
وو السلام علیکم زه انجینر نورالحق یم یو عمر مې په اردو کې تېر کړی انجینر د اردو یم د ما کور په زمان د طالبانو کې چې زه طالبان هم دوار بندی کرم مجبور رسوم لالم پاکستان که ما عجر سوم پا زمان دی ما عجرت که دی ما پا غیاب که یو نفر می وکیل نیواله و اغا وکیل پا اغا دا زمان دی وکالت که پیش لگن هم ما دا کور می اغا کره و دا می گراو کره و بیا دیگه وکیل می دا پا زور ویسل دا کور می پا دغا سند دی وکالت بانده سماق دا پیش لفروش نا دای عزل کړی وو او څلور میاشتې مخکې مې کور په مونو فروش کې داخل کړی وو سر دغه نه ما کور خرڅ کړی په هغه باندې محمد شاه باندې بیا محمد شاه سپوسو بیا
وکیل نیولی وو
په کار دی ما پیسې
تاسو دا وکیل نیولی وو دا دی
په فروش وکیل نیولی وو که څنګه
دا کور واکیو
که چې خاص کا او کې بل سره کوم کې نیول ما دا یو اشتباه کړو چې ما ورته وکالت یې هغه فروش ورکړی وو
په هغه کې نو خلاص وو چې وکاله جوړ کړی خو هغه لږ چې خرڅ
کړ او پیش له فروش نه عذر کړی دی او څلور میاشتې مخکې مې هم په ورخاص کړو مرافعه ته دا کول په مونو فروش کې داخل کړی وو اسناد موجود دي سر دې غن هم د کور خرڅ کړی دی خلاف
دي خو بیا دې بیا مخبيات الله مخ اولي مخبيات څه پیښه
لوک ما اولي محکمه یو تعداد اسناد دي مال دوشه نوستري بیا په نفع دي هغه جانب مقابل ما بیا یا محمد صراف دي هغه باندې هغه چې پیسې ورته ورکړو دي شوت ورکړو سخ سرمایه دار دي دغه په نفع باندې دا فیصله کړو بیا ما بیا ما هغه مرافع طلب سومه موضوع په مرافع کې وا بیا ورقه میوکه قاضی قضات چې دا دی ورقه ویستلې دي بیا رئیس تفتیش ستر محکمه دا موضوع دی ما ته ته برسونه ولا دو گزارش لیکلې دي په هغه کې هم لاسوهانه وش ولا اول گزارش ویل چې دا جانبدارانه ده دوم گزارش هم ولیکه چې هغه ماس دا ویل ولې هر څوک چې پیږي چې دا په دې کې ظالمانه لیکل شوی ده، قطعاً حقایق په کې نه دي ماتره شوي. د له خاطر تاسو ته عرض کوم چې په دې محکمه او ستره محکمه کې سخت ظلم روان دی. هغه یو موضوع بله چې ما خپله قاضي قضات ته ورغلم، په لارې هم سم نه سم تلای، ورغلم ورته وویل چې ګوره زه مریض هم یم، قاضیان په سال 86 کې چې دوسیه هم نه وه فیصله ترک خصومت کړې ده. آیا دا ظالمانه نه دی؟ دوسیه وجود نه لري. تاسو ته زه نه وایم دفتر دی ته لیږلي چې دوسیه په سال 86 کې نه وه، څنګه دوی کولی شي چې دا ترک خصومت اعلان وکړي؟
بله وفا صاحب اورم.
خوره دی خپله وایي چې ما دا رسمیته په محکمه کې شرعي وکالت دی، خپله اقرار کوي چې ما د وکالت په شرعي وکالت په فروش ورکړی وو. ځای څوک شری د ځان د خوا شری وکیل کې دا تخصول چې خرج وکړه، نو دا د خپل خپل لاس په خپل تړلې بهر حالت چې بیا خو ما تر هغه زه به موضوع دا اسناد وګورم، اجنې مکایبي به تر هغه وایم چې هغه د په خو ان شاء الله زموږ راځم کومک پوس کې نه غو سر وک او زموږ د برجې د هغه په د حقوقي موضوعاتو د جزایي موضوعاتو مرجې د پیښل کوین خو مکمه ده
مهرباني وفا صاحب، یعنی تاسو سپارښتنه دا ده چې دوی تاسو ته درشي، آیا تاسو به بیا ونه شئ کړی چې دوی رانمایي کوي محکمې ته یا څنګه؟ یا هغه جانب
دا ټول جانب وګورو، دا استاد وګورو، بیا به د سره د ته مکتوب ورته کو
خواہش کم سے قوال شرعی لرم کور میں آخر سید سابق وزیر دشون اسلامی و عبدالغفور باہر نہ شرعی قوالہ پلاس لرم سعید شدا سرائے ما وکیل شرعی نول د تم صلاحیت فروش ور کرے اما پیش لفروش نہ ما محکمہ د مرافق ور قرض وکرا دا کون پ ممنوع فروش کے داخلہ کے سرور میں اس
ما ترا دا شی قابل تقبل دی کله مکبی عام فرو تا دا اس کړي او بیا د اسلام نه لږ خرڅ کړي دا ما ترا ول دي شم به فرص
مہربانی وفا صاحب، خوب ودان رسم بخیر دیر مہربانی دوی بتاست مراجعه وکي مہربان جوان دې وس خدای په دا په داسال کده چې په افغانستان کې د هر سیاسي نظام په بدلی دو سره د ډیرو خلکو کورونه او ځمکه د زورواکو په وسیله غصب شوی دی. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-2-8-22.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې. ازادي راډیو.